یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. پر دینی عالمانو د حملو په ترڅ کې نن په کابل کې د حج او اوقافو وزارت د مامورینو پر بس او په ننګرهار کې د مولوي سمیع الله ریحان مزار ته نږدې چاودنې شوي، او په نړیوالو مسایلو کې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي جریانونو ماتې خوړلې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، پر یادو شویو مطالبو سربیره نور راپورونه لرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی ملالۍ بشیر خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار 9:30 بجې نامعلومه وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه، د ښاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې 10 کسان ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یو کاسټر موټر کې د ځای پر ځای سوي مقناطیسي ماین له امله سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې په چاودنه کې 10 کسان ټپیان سوي دي. په وروستیو کې په افغانستان کې پر دیني عالمانو د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي. پرون په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې دیني عالم مولوي شبیر احمد کاموي ووژل سو. د فاریاب امنیه قومندانۍ وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې 10 وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شبه گذشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرنی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په ششتپه کلی کې سوي 10 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، چې د خواجه سبزپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشکونو مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دي. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
ښاغلی یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سولې ولسي حرکت وایي په پام کې لري روانه اونۍ د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي. د دغه حرکت په خبره له دې کاره یې هدف د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته د سولې او اوربند د پیغام رسول دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته پلی ژلې صوتي پیغام کې داسې ویلي:
دا پلی حرکت په د روژې مبارک میاشتې پر 15مه لشرګاه ښار څخه پیل په نهر سراج ولسوالۍ کې به تیر، او په لاره کې به له زورېدلو افغانانو سره له لیدنې وروسته تر مساکلا ولسوالۍ پورې ځان ورسوي.
ښاغلی وطن دوست وایي په دغه پلی حرکت کې به له بېلابېلو ولایتونو د ولسي حرکت غړي برخه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي. دا مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په ترڅ کې د تیر جمعې په ورځ پاکستان ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د رواني مې میاشتې پر 1.5 نیټه پیلېږي. افغانستان په نړیوال جام کې خپله لومړنۍ مسابقه له استرالیا سره کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. نن د خپلو خبرو تر پیل مخکې ټرمپ هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو آبی ته ډاډ ورکړي. ترامپ شاغلی آبی ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډیر زیات احترام موجود دی. هغه اټکل وکړ چې د پیونګ یانګ لخوا د میزایلو له توغولو سره سره شش شیان پیښیدونکي دي. ولسمشر ترامپ وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وویل د او آبی د تهران او واشنگټن ترمنځ پر هغه کړکیچ خبرې وکړې چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولاړ سوی دی. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل هیڅوک په ځانګړې توګه زه نه غواړم بد شیان پیښ سي. ده وویل فکر کوي چې ایران غواړي چې ورسره خبرې وکړي. که دوی دا کار وکړي دی هم خبرو ته چمتو دی. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلنلیک ترلاسه کړی چې په مکه کې را روانه پنجشنبې په یوه اضطراري سرمشریزه کې برخه واخلي، وروسته له هغې چې سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو د 2012 کال په جون میاشت کې له قطر سره پریکړه لیک اعلان کړ. دا لیک د قطر او سعودي عربستان ترمنځ پر لوړه سطح لومړی عام تماس ګڼل کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل شیخ تمیم بن حمد السانی ته د شاه سلمان په دغه لیک کې پر سرمشریزه کې د دوحې د حضور غوښتنه سوې ده. په دې سرمشریزه کې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې د کښتیو د سبوتاژ پر ادعاو او د یمن د حوثي یاغیانو لخوا د سعودي د تیلو پر یوې نلیکې د بې پیلوټ الوتکې د یوې حملې په اړه خبرې کیږي. د خبرونو پای.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې یو شمیر دینی عالمان پر دینی عالمانو وروستۍ حملې د اندېښنې وړ بولي او له امنیتي بنسټونو د خپل امنیت غوښتنه کوي.
رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په مساجدو کې پیل کېدل، هغه محافل او مجالس هم تقریبا ډېر کم شوي دي.
په نورو موضوعاتو کې د حکومت اجرایه رئیس هغه راپورونه ټکان ورکوونکي بولي چې وایي په ارګ کې له ښځو د کار موندنې په بدل کې جنسي غوښتنې کېږي. په کندهار کې د معیاري دیني مدرسو له جوړېدو وروسته طالبان د زده کړو لپاره نورو هیوادونو ته نه ځي.
خلک پاکستان ته تللو ته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربېره پر هغه باندې دوی هلته نه شوی کولی خپلې زده کړې وکړي. نو اوس دلې انشاءالله زمینه برابره ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملتپالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق کې د ولسمشر اشرف غني د کاري مودې د پای ته رسېدو پر حقوقي اړخونو بحثونه لرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې پر یو شمیر دینی عالمانو وروستیو حملو اندېښنې او غبرګونونه پرولې دي. یو شمیر دینی عالمان وایي پر علماو وروستۍ حملې د دې باعث شوي دي چې په جوماتونو او مقدسو ځایونو کې د خلکو او دینی عالمانو ګډون پیکه شي. له بلې خوا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د حج ارشاد او اوقافو وزارت هم پر دینی عالمانو وروستۍ حملې غندلې او امنیتي بنسټونو ته یې د دوی د امنیت سپارښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار په کابل کې د حج ارشاد او اوقافو د وزارت د کارکوونکو پر یو بس د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزي را سره ده.
ام په کابل کې وروستیو حملو یو شمیر دینی عالمان اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې کله چې په دوی حمله کېږي په جمعتونو کې خصوصا چې اوس روزه ده کوم محافل ځانګړي چې دلته جریان لري په روزه کې او همدارنګه د قرآن کریم ختمونه کېږي د علماو او د لمونځ کوونکو ګډون یې کمرنګ کړی دی.
په دې وروستیو کې چې کوم بریدونه او حمله په علماو باندې کېږي او متاسفانه دین علما شهیدان سول دا د اندېښنې وړ ده او حتی خلکو ته هم تشویشونه پیدا شوي دي. حتی په مساجدو کې لمونځګزاران هم کم شوي دي. د رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په دې مناسبت په مساجدو کې ایر که دل پره محافل و مجالس هم تقریبا دیر کم شویدی یا کم رنگ شویدی. پو مجموعی توگه دقیق کم بریدونه چه نن سبا پو علما و باندی کیگی پو عام و خلق و باندی کیگی در جدن در تشویش ورده.
دینی عالم شمس الرحمن و شمس الرحمن فروتن و چه تصویقه گوارده همدارنگه در افغانستان در حج اوقاف و وزارت ویاند نصر الدین دریز وی دینی عالمان دکه پا جگره که زیاد زیان منکی گی او هر ورز دوی مرگزوب لازیتی گی در دل پره سی اوغوی در خپل در امنیت در چنگخ لپره امکانات لازم امکانات نلری.
واقعا نگران کننده است که این چنین عملات صورت میگیره. گرچه این عملات و این کشتارها تقریبا بالای کل اقشار افغانستان است، اما علما یک قشر ناتوان و بدون بی‌دفاع هستند که اونا در هر جای آسیب پذیرترین قشر علما هستند که در هر جای بدون بادیگارد و بدون محافظ طبعا اونا آسیب زیادتر دیدند.
په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه وینا درلودله. هغوی په دې وروستیو کې د دینی عالمانو باندې حملې او د دوی هدفي وزنې غندلې دي او ښاغلی عبدالله دا وایي چې په دې وروستیو کې عالمان ځکه وزل کېږي چې هغوی د افغان سولې نه ملاتړ اعلان کړی ده او همدارنګه ښاغلی عبدالله له امنیتي ارګانونو نه دوی ته دا سپارښتنه کوي چې د ټولو خلکو په تېره د دینی عالمانو چې دوی له سولې نه سول په برخه کې کار کوي او اوسې کار پیل کړی ده له دې برخې نه ملاتړ کوي د دوی امنیت دې خوندي کړي.
روزی گذشته متاسفانه عالم جدید دینی کشور ما به شهادت رسید به حادثه تشکیل کامواد شهر شبیل کامواد حادثه شبیل کامواد که در بخش های مختلف اونا مسئولیت داشتن. من که بیشتر یادآوری کردم متاسفانه حال علمای کشور، چون علما خواستار صلح هستند، خواستار امن هستند، خواستار سلامت جامعه هستند، با تروریسم مخالف هستند و این صدا را از موثرترین منبر که محراب است، منبر که مسجد است بلند کردن این صدا را.
ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د افغانستان د وزیرانو په شورا ناسته کې وکړې. همدارنګه د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې په یو کال کې یعنی په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 101 جماعتونه د جګړو له امله تخریب شوي دي چې علماو ته هم پکې مرکزوب راوښتي ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې د کابل په برکی سیمه کې د حج او اوقاف وزارت د کارکونکو باندې د یو مقناطیسي ماین چاودنه وسوته. د کابل امنیه قومندانې خبره په دې پیښه کې لاس کسان ټپیان شوی دي او دوه خزي هم پکې شامل دي. خو د حج اوقاف وزارت البته د امنیه قومندانې د حج اوقاف وزارت باندې دغه پیښه شوی د دغه کسان دوی د دغه وزارت عادي مامورین یادوي. همدارنګه دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت به خوندي کوي.
جسته ماین مختصی بوده یک محترم اعلی فرمانده وزارت محترم حج اوقاف هدف قرار میشه. ماین مختصی بوده 10 نفر از نشی زیادسته مجروح میشن و در جمع این 10 نفر دو خانم هم هست و وضعیت یک تن از اینا خوب گزارش داده نشده. از این مجروحین به قسمت تدابیر جدی به خاطر اماکن مقدس و عبادتگاه و مساجد پلیس برنامه ریزی کرده در تمام نقاط مختلف شهر کابل که مساجد هست، پلیس در قبل هم در گذشته هم بوده، بسیار جدی عالم را در نظر داره.
د یادونه ور د ته نن پننګرهار کې لغرمی وړاندې د مولوی سبرهان ریحان قبر ته نږدې، یعنی دغه لسمتری کې و 14 سوي ده. د خبره د ننګرهار ولایت او بیان اتولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي دي، خو دا ویلي نه دي چې د دې هدف څه و. د دې 14
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی. قدر منوریدونکو، له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی و چې پر دینی عالمانو د اندیښنو، د دولتي چارواکو او د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو پر اندیښنو یې راپور راکو. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د دینی عالمانو ترور او پنخه کول د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بولي. دوی وایي بهرنۍ استخباراتي کړۍ غواړي په دې کار سره په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن وهي. له دې ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره خبرې کړې دي او په سر کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د دې وژنو عوامل څه دي.
زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د دښمنانو کار وي چې دا عمل ترسره کوي او غواړي چې هغه اصلي اسلامي عالمان بدنامه کړي، اسلام په دې باندې بدنامه کړي او وی غواړي بل کوم منبع و بنچا نیشی لرلی دا خبره او بل علتم هم ارتصاله نیشی کودلی او فکر کوم لکه تاسی بچ خبر هستی دا ایده و وزن هم تروس پوری مانی دی او ریدیلی چی چا پا غالا اخیستی یا کم گروپ یا داخل که یا بهار. نو دا خبره چی کپدی رقم دوام لدی فکر کوم چی اقا اصلی اسلامی او پاک پس پیتلی خلق چه ده اسلام لاره بند خبر و پو دی اغاق والی ده افغان ملت ندوی کم.
ام دغا موضوع چه تاسیم یاد اکلا کمی وصلوال دلیم ده دغا ترورونو مسئولیت پا غالا نده اخیسته. سوال اصلا نم دلتا ده چه سوک که دلیشی بالاخره چه دغا علماء تارگیت کئی؟
زه فکر کوم چه پده که استخبارات ده گوانده ممالک و لاس لدی که آقا پاک مسلمانان و دینی علمان که پده طولنه که پاتی دی آقا هم دی طولنه او دی بلد دی سر کم کی ترسو دی خپل لوبه دی جاسوسی او دی قتل هم پده جامعه که پرمخ بیوله وشی. نو پده لحاظ بانده دا یو هدف دی هم دقا استخباراتی حلقو پا هدایت زینو مخالف و در افغانستان او در افغانستان در ملت که آقا که دایشی دنن همه اوشی که دایشی بحر در خارجی ممالکو که اوشی یا خصوصا زمان گوانده و هیوادو که
صفحه سب در علمان و ترمنز داخلی اختلافات چه زین خلق ورطا اشاره که پزنگل دول پا مذهبی مسائلو که فکر نکه اوی چه او دلیل شاید دا هم وی؟
خبره دادا چه که منگا دستی وایو چه یو چون مودا پخوا ده حال تشایو جمعاتونو دیر سوزاول که دل و وزل که دل خلق بکه از و خواهی ما چه آغا از منگا ده اصلی اسلامی اهل تصنو ده علماء و کار نو آغا هم ده خارجی لسونا پده که او چه ده دوارا مذهبی علماء سر پا جنگ واسه یا خط بکی لبند یوسی. نو فکر نکوم چې دا داخلی هغه سم انسانی حلقه د مختلف مذاهب و د اهل تصنو د علما و په ضد باندې دا کار
وکړي
بلکې هغه هم خارجي دي او دا هم خارجي دي.
صافیه صاحب، یعنی ستاسې د خبرې نه دا معلومیږي چې په دې کار سره هم کوشش کیږي چې یو ډول مذهبي جنګ ته لاره هواره کړي او یو ډول مذهبي مشکلات پیدا کړي که څنګه؟
یعنی دا کوششونه په اوایلو کې هم شوي وو کله چې مجاهدین په افغانستان کې کامیاب شول او راغلل دا قتل و قتال د یو مذهب و د بل مذهب و د یو قوم و د بل قوم په ډېر شدت سره لمن ورته ووهل او عملي یې کړل مگر چون ملت که دا خصومت دزای وجود ندرلوده کم زای اونه نیو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
ټاکل شوی په لومړي ځل نیم کیلو د مارانو زهر له افغانستان نه بهر صادر شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایي امیر عزیز احمد یارمن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه زهر په دغه ولایت کې د مارانو او لړمانو له یو فارم نه ترلاسه شوي دي.
حدودان بیش از 400,000 دانه گژدم دارند یا عقرب و چند دانه مار هم دارند. لابراتوار اونجا هست مثل و تا او کنون 2 سال میشه که اینا فعالیت دارن. اینی اولین معمولی از اینا کیلویی که حالا ما تایید کردیم.
موری ویل چه که دقیق اندازه ماران و زهر امریکا تا با مستقیم دول صادر شی 1 کیلو به $10 میلیون او پلورل شی. یادونه ده چه پا بحرانوی هوادونو که دا مارانو او لرمانو لزهرو دا درملو دا جوڑول لپاره کار اخیسته کیگی. په پروان ولایت کې په بیوادلو کورنیو 2000 د هګیو چرګانی وویشل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ سروې شوې وي او هرې کورنۍ ته 40 چرګانی او 40 کیلوګرامه د چرګانو دانه وویشل شوې ده. د نوموړي په خبره په دې باندې د کرنې وزارت له پراختیايي بودیجې 1 میلیون افغانۍ لګول شوې دي. ښاغلی رستمی وایي په بیوادلو کورنیو د چرګانو ویش کولی شي د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو آثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 5 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 20 پوله، یو سوئدي ریال 20 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانۍ کلداري 1,518 افغانۍ.
لپی او استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د اروپایي پارلمان د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې ملتپال او ښي اړخو ګوندونو تر د اروپایي اتحادیې تر پلوي منځلارو ګوندونو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دا پایلې داسې مهال خپرېږي چې لا هم د رایو شمیرل دوام لري. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي او دا شیبه د نورو معلوماتو لپاره په سټوډیو کې راسره ده. فریبا، ښه راغلې. د پایلې څه وایي چې د ګوندونو تر اوسه پورې څومره څوکۍ اخیستي؟
بله، د اروپایي انتخاباتو د رایو د یوې برخې په شمیرلو سره تر نن سهار پورې داسې ښکاري چې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونه په ګډه 321 څوکۍ ته رسېدلي، چې دا د 251 څوکیو تر نیمۍ هم لږ دي. په داسې حال کې چې د اروپا په تر ټولو لویو هېوادونو کې لیبرال ګرینز یا شنه ګوندونه یا جریانونه د ډېر ملاتړ ترلاسه کولو په حال کې دي. د چاپیریال پلویان ښه پرمخ تللي دي. لا هم په جرمني کې 40% رایې شمیرل شوي دي. ټول اروپا څخه د رایې لومړني نتایج ښیي چې ګرینز یا شنه جریانونه به د اروپایي ټولنې د پارلمان 9 څوکۍ ترلاسه کړي. په 2014 کال کې د دې ګوند څوکۍ شمیر 250 و. دا کار د ګرینز جریانونو ته یو داسې پیاوړی موقف ورکوي چې ښایي له دوو اروپایي ټولنې پلوه بلاکونو سره چې اکثریت نه دي ترلاسه کړي د ایتلاف خبرې وکړي. دا دوه بلاکونه د اروپا د خلکو ښي اړخي ګوند ای پی پی چې 109 رایو د ګټلو په حال کې دی، او سوسیالستان او دیموکراتان دي چې ویل کېږي 152 رایې به واخلي.
مننه فریبا. او په دې انتخاباتو کې څومره استازي ټاکل کیږي؟
په مجموع کې رای ورکوونکي به په ټوله اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي، خو دا شمېره له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته ښایي 250 ته راولویږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې اصلي مبارزه اوس د دې لپاره ده چې د اورانی او ادغام ضد ایتلاف ته تسلیم نه سو. هغه ایتلاف چې غواړي په تېرو شپږو لسیزو کې په اروپایي ټولنه کې رامنځته سوی یووالی مات کړي. په اروپا کې د افراطي ښي اړخي ګوندونو پاین پر دوه اهدافو متمرکز دی: د اروپایي بیوروکراسۍ د قدرت پر محدودیت، او د کډوالو د مخنیوي لپاره د تدابیرو پر جدي کولو.
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر. قدرمن اوریدونکو، واموریدل چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملتپالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په ارګ کې لخذو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستي راپورونه تکان ورکوونکي بللي او پر جدي پلټنو یې ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې ادعاوې شوي دي چې یو شمیر وزیران، د ولسمشر غني سلاکاران او د ولسي جرګې وکیلان د اخلاقي فساد د خپرولو رول لوبوي. په اړه د تفصیل لپاره د ناجی ساپی راپور واوري.
د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وروستیو ادعاو ته په اشارې د شفافو سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وویل که چیرې دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
جزئی صدمه زدن به حرکت سالم زنان کشور ما قابل جبران نمیباشه. بررسی این مسئله باید که مستقلانه صورت میگیره تا مردم افغانستان اطمینان پیدا کنند و خدا نخواسته یک صدمه بر اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان و روش و رفتار همه ما نباشه.
اجرای رئیس دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه سرګندونو کې ادعا کړې چې د پارلماني ټاکنو یو شمېر ښځینه نماندانې چې له شپږ سوه څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته کامیابې شوې. حبیب الله احمدزی همدارنګه ادعا کړې چې پارک کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. د ولسمشر پخوانی سلاکارې مریم وردک هم د احمدزی ادعا چې پارک کې اخلاقي فساد موجود دی تایید کړی ده. خو د ولسمشر ویان هارون چخان سوری تیره ورځ په خبری کنفرانس کې وویل چې د احمدزی ادعا په شخصي اغراضو ولاړ ده او باید ثبوت یې کړي. که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمېر نورو ادارو کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې په ارګ کې د اخلاقي فساد ادعا کېږي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یوه تمریناتي لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په دوه بجو پیلېږي. دې لوبې ته د ډېرې مهمې لوبې په سترګه کتل کېږي. ولې؟ په دې اړه رضوان مراد په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، ولې دا لوبه مهمه ده؟
مننه تکل صاحب. د انګلستان خپل د کور میدان دی. انګلستان یو له هغو ټیمونه دی چې نړیوال نظر پوښتنې ښیي چې کېدای شي دا هند یا استرالیا یو هغه هیواد له دې درې واړو نه دا نړیوال جام وګټي. د انګلستان په وړاندې موږ تاسو تر اوسه پورې یوه مسابقه فکر کوم کړې ده او ګټلې مو نه ده، لیکن دا لومړی ځل دی چې په دغسې یو مهمه مسابقه کې چې دوه ورځې وروسته نړیوال جام دی له انګلستان سره لوبیږو، نو د دې لپاره اهمیت لري. بل چې د انګلستان او آسټرالیا د کرکټ پلار او مور یادېږي، نو له دغسې ټیمونو سره د افغانستان د ټیم مسابقه له هر اړخه مهمه ده.
د انګلستان د کرکټ د لوبې د سټایل په اړه راته ووایي چې ډېر مشهور هم دی په دنیا کې، یعنې یوه ځانګړنه یا څو ځانګړنې څه دي د افغانستان د ټیم په پرتله؟
د تکل صاحب، د نه یوازې د انګلستان بلکې د دغه څو ټیمونو چې د آسیا کې نه لوبیږي، مثلا انګلستان، استرالیا او جنوبي افریقا، دې ټیمونو ډېره زیاته تکه په تیزه لوبه ده. یعنی دوی بالکل لکه هغه کمپیوټرایز تنظیم شوی لوبه کوي. د دوی بالران اکثره تیز دي. دوی په سپین بالرو باندې ډېر زیات کمه تکیه کوي. همدغه شان په همدې خاطر ده چې له سپین بالر سره مشکل هم د دوی بیټسمینان لري. بله خبره دا ده چې دوی هغه د نړیوال معیار یا رینکینګ کې دوی ډېر لوړه سطحه باندې دي. یعنی د افغانستان ټیم که سریلانکا سره لوبیږي یا له بنګلادیش سره، دا یوه خبره ده، خو که کله چې له انګلستان سره یا له استرالیا سره سیالي کوي دلته به ډېر زیات فرق دی.
بله، او په مقایسوي ډول، یعنی که دواړه ټیمونه د افغانستان ټیم او د انګلستان ټیم سره پرتله کړو، نو په بالینګ کې او په بیټینګ کې زموږ توپیرونه او مشابهتونه څه دي؟
توپیرونه شته دي، مشابهتونه شاید زیات نه وي. زموږ او تاسو د بالینګ ټوله تکیه په سپین بالینګ ده. یعنی زموږ او تاسو هغه لکه څنګه چې ځینې انګلیسي ورځپاڼو لیکلي چې زموږ او تاسو هغه ټاپ وسله راشد خان ده، همدغه رقم مجیب، دغه رقم نبی ده. په وروستۍ میچ کې یا مسابقه کې چې پاکستان خلاف وه، ثابته شوه چې دغه درې کسان کولای شي چې نړیوال لوبغاړي له چیلنج سره مخ کړي. په فاست بالینګ کې کسان چې د حمید حسن پر اتک سره او دولت زدران په موجودیت لګوند یو څه دغه شی وي. زمونږ په پرتله د انګلستان فاست بالینګ په مراتب ښه دی، اما زمونږ سپین بالینګ ډیر زیات ښه دی، چې هغه یو څه کېدای شي چې د بری کې مهم رول سپین بالینګ زمونږ لوبوي. د بیټینګ په مسله کې تکل صاحب، د انګلستان بیټینګ زمونږ نه قوي دی کې شک نشته، اما که زمونږ یو یا دوه ښه لوبغاړي په مډل آرډر کې ولوبېږي، بیا کولای شي چې یو ښه ټوټل هدف یا وټاکو او یا ښه هدف تعقیب کړو.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبریږي. په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی